شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپې یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم و باور چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې ټکنې پروسې ته به حوصله شي. طالبان ځان هم د جګړې په ډګر هم د سولې په پروسه کې برلاسه یو بولي. پر دې او د سولې د روان ټکنې بهیر په اړه به د چارو د یو کتونکي نظر واخلو. نور موضوعات مو هم په دې خبرونه کې راغون کړي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه اسدالله الدین اوروي.
ناتو وایي وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین د اکمال تابع نیسي او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولتنبرګ دا خبره د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په راروانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د امریکا او طالبانو د دوه هېدو هوکړې له مخې ټاکل شوی امریکا د 2020 کال تر می میاشتې پورې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. د اورزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځایه شوو ته د عجل مرستو لړۍ پیل شوې. په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15000 کورنۍ بیلابیلو سیمو ته بې ځایه شوې. د والی ویاند احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په ګزاب ولسوالۍ کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام ده. شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالۍ کې.
ساحل وایي مرکز ترینکوټ ته د بې ځایه شو لپاره هم له یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. په کابل کې دغه فستیوال لس ورځې مخکې پیل شوی وو چې په لسګونو هنري مستند او نور فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکښان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه وو چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د هیئت له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي وو چې د کابل په 9 سالونونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یوه اعلامیه کې وویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابع نیسي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپلو خلکو ته د واکسین لومړني دوزونه په څو اونیو کې ورسوي. د کورونا د واکسین د رسولو لپاره داسې وخت هڅې چټکې شوي چې کووید 19 ناروغۍ په ډېرو سیمو کې زیاته شوې ده. هیله مندي شته چې د همدغه میلادي کال تر پایه کورونا واکسین د تطبیق لپاره چمتو شي. د کورونا د واکسین دوه مخکښې جوړونکي کمپنۍ مدرنا او بایوټیک فایزر وار د مخه په دې هڅه کې دي چې په امریکا متحده ایالاتونو او اروپا کې د واکسین د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي، چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووېډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړو پرون په یو غیر اجرایي پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته د دغو ماڼوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا 400,000 دا خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. چین، فلیپین، اندونیزیا، روسیا او اوکراین هغه 15 لومړني هیوادونه دي چې د نړۍ د 90% تجارتي مالونو د انتقال بیړیو ته خدماتي کارکوونکي یا ماڼوګان ورکوي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستاني لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پیلوي.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي فوزیه کوفي وایي که نړۍ د افغانستان د سولې روانې ټکنۍ پروسې ته بې حوصلې شي، ښایي طالبان ځان هم د جګړې په ډګر او هم د سولې په پروسه کې برلاسی وبولي. په دې اړه چې نړیوال چې شاوخوا 40 کاله په افغانستان کې ښکېل دي، نور باید څومره صبر وکړي چې په دې هېواد کې سوله ټینګه شي. د چارو له یو کتونکو سره غږیږو. په اروزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي هم چې ټول نابینایان دي سولې ته تږي دي. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د امریکا د عدلیې وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شوو د بښنې ژمنې کړې څېړنه کوي. هم نور معلومات اورېدلی شئ. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خپرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې موضوع ته. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او غړي فوزیه کوفي وایي نړۍ ته نه ښایي چې د افغانستان د وضعیت او د سولې د روان بهیر په اړه بې حوصلې شي. میرمن کوفي چې پرونې د سولې په اړه په یوه غونډه کې ګډون کړی ویلي، هغه وخت چې نړۍ بې حوصلې شي طالبان به په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې ځان برلاسی وبولي او نور به د مذاکراتو دوام ته ژمن پاتې نه شي. په عین حال د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي، د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن اداره به د سولې لپاره ډېر ژمنې وي او د اوسني ولسمشر ټرمپ د ادارې په پرتله به د سیمې په اړه د هغه په وینا منطقي پریکړې وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړي. همدا شیبه را سره دی زهیر مل صاحب، که په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب، د افغانستان د اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوږد مزل بولي او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سشنبي په شپې د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې، راتلونکي نظام، سیاسي ګډون او اوربان د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړۍ باید د دې بهیر پر وړاندې بے حوصله نشي.
که نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې حوصله شي او د سولې د اوسني بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پرېږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي. نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو، هغه څه چې یوه منفي سناریو ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د عسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوي دا غړي دا هم وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پیلولو او خپلو لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. میرمن کوفي زیاتوي د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوي لپاره د اوربند ټینګېدل او په دې اړه د بحث رنګوالی لومړیتوب دی. اغلی کوفي همدا ډول د ملي مصالحې عالي شورا جوړښت ته اشاره کوي او وایي دا کار په کور دننه د سیاسینو د رانږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. هغه بحث چې د جمهور رئیس غني ویان صدیق صدیقي وړاندې ویلي چې د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. اوس په دې بحث کې عمر داوودزی چې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غني ځانګړی استازی دی هم ګډون کوي او هغه بیا د امریکا نوې ادارې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ یو هیله وښوده. وی ویل چې باور پر دې دی چې جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې او افغانستان په اړه نسبت ډونالډ ټرمپ ته منطقي پریکړې وکړي، هغه څه چې د افغانستان سولې خبرې به هم یوې مطلوبې پایلې ته ورسوي.
بایدن تر اتک سر از ما شخصی پیچ بینی می داده که سولی پا حق لبا لا زیاد کوششونه تیز کی لا زیاد به وسیع کی، اما برخورد به در ترمپ پا تناسب عقلانی تاری پا عقل بانی با استواری پا مشوره بانی با استواری.
د دې غونډې دوه نور ګډونوال د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد رئیس جمعه خان همدرد. هغه بیا تر ډیره دا نیوکې کولې چې د افغانستان د ننه د سولې لپاره د سیاسیونو یووالی مهم دی چې نه دی رامنځته شوی، خو په دې خبرو کې د دوی تمرکز یو اصلي نقطه دا وه چې تیرې 19 کلنې لاسته راوړنې باید وساتل شي، حفظ شي، نه دا چې د دې سولې باید د افغانستان لپاره د تیرو جګړو نه ډېرې یو بله اوږده جګړه وسی. دا په داسې حال کې دا څرګندونه کیږي چې په دوحه کې بیا د خبرو په اړه باندې ویل کیږي چې دواړه لوري عملاً د خبرو د تګولارې د دوام په اړه باندې یو نسبتا توافق ته رسیدلي، هغه توافق چې لا وروسته نه دی او د دواړو لوریو تر خوا په یو لوی بحث کې یا عمومي غونډه کې بحث ته وړاندې کیږي تر څو یو عمومي توافق وشي. بلې نو
بله امید زهر مل تاسو مننه. بیا هم پام دې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي هم له کابل را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خراغ لاست. د افغانستان د دولت د ملکچي پلاوي غړي له نړیوالو دا غوښتنه کوي چې باید د سولې بهیر ته بی حوصله نشي، که چیرې بی حوصله شي ممکن غلط پیغام طالبانو ته ورکړي، طالبان به هم داسې احساس وکړي چې د جګړې په ډګر کې خو اوس یو څه ډیر برلاسي دي، تقریبا ډیرو حملو ته زور ورکړي، د سولې په بهیر کې به هم برلاسي شي. نړیوالو ملاتړ د سولې لپاره مهم دی. په تیرې د هغوی چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې په افغانستان کې په پوځي او سیاسي برخو کې ډیر ښکیل ول، نړیوال د تاسو په نظر باندې نور څومره کولی شي چې صبر وکړي چې کله د سولې بهیر پیلېږي او کله به دا نتیجه ورکوي؟
نوري صاحب سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. غواړم چې پر دې باندې بحث وکړم چې د ټرمپ انتخابات د بایدن نو وروسته او جو بایدن د ګټل نو وروسته د فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لور سره جدا کیږي. پخوا امریکا پر دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چون چې عسکر به ایستل. د فکر کوم دغه مسله دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص دا نو وروسته چې طالبانو په هلمند کې په هلمند بسنت لشکرګاه شاته د موزیسي او هلمند د سکوت سره مخامخ وو. فکر کوم د هلمند د عملی ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړه. د دې علاوه کوم عملی چې کیږي په غټ ښارونو کې او په غټ سطح عملی کیږي، نو دا نه یوازې د امریکا فکري ترې اندازې بدل کړي، بلکې د هغوی د متحدینو کوم د ناتو متحدین چې دي بالخصوص اروپایی متحدین، یاغوی دا بیره اولیدلی دا کچیری مورال تا طالبان تا پا دوها کی چار سا دی غاری آغا ورکو و پاین وقتی خوشنات را مرا کمیره، نو دا یو منطقی بحث نده. نو دفت کم دا غا پر مختگون و دا سول بحیر کری واندازی سلو کرده دی قرار کرده دی. دا دین علاوه ما فکر دا دی که دولت افغانستان
یو
مرکزیت بیشتر بسوله که اخلی
اعظمی صاحب نړیوال تقریبا دغه د شل کال په افغانستان کې ښکیل دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم تیره ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده، ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به له افغانستان د 4500 په افغانستان کې د 4500 سرتیرو شمیر 2500 ته بخیر راکم کړي. نړیواله نوره به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی ډیر هلمن د جو بایدن د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هلمن دي. فکر کوي چې د دغه ادارې پر تکسر به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او هغه د افغانستان د دولت طلب درنه کړي.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزیت مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د ونډه او اواز په فکر کې ټول مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتو پورې داسې نه و او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسیدلې ده که چیرې هغه سوله مشکو چې هغه ډېره فاجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. چونکی طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحادیه پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. نو زما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده او دا دغه اخیری پرمختګونو چې کوم مخکې ورته اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې دی. دا چې مثلا د افغانستان د مسالې شورا تر اوسه پورې مثلا نه ده دغه سوې تکمیل شوې او یا هم زه فکر کوم دا ډېر کوچنۍ خبرې دي. دلته په کور کې د دننه ډېر بحثونه روان دي چې دا د هغې فاینل شي. چونکی ځینې رهبران چې شخصي دغه په خښي کې ګټې په خښي کې درلودلې یا مخالفت یې کوي زه فکر کوم
طالبانو اوربن نه کوي حداقل شخړې کمې کړي. فکر کوي چې طالبان به بل اخره دغه وضعیت په پام چې بدلون نه دی امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره.
نو ریسپ سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خوشنط نه دی کم کړی. هغه خو دا مني چې مثلا خوشنط مو کم کړی دی، مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې دنیا عملي کې طالبان یې یادوي او یا هم وایي هیڅ چوپتیا اختیاروي. کوم چې دا منطقي خبره نه ده، یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کې که طالبان په هغه کې خپل رول ردوي هم بیا هم طالبان په فکر مسؤلیت لري. که خارجي جنگیالی کوي، خارجي پرستانی کوي، طالبان یو مسؤلیت لري د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوه د اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي ځواکونو خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې عملیات وکړي هغه له منځه یوسي. نو که چیرې هغه نه کړي بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې راکم شي او هغه په دې باندې نه کېږي طالبان فقط په ځینو عملیاتو کې خپل رول
مننه کور ودان د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
رحمت الله افغان هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان غواړي د ټاپي پروژې د مالی او سوداګریزي ارزونې لپاره یو مشورتي شرکت وګماري. پاکستاني رسنوی لیکلي د دې هیواد د غازو دولتي سیستم دا پریکړه کړې چې دا شرکت د غازو د بیو لپاره د میکانیزم جوړولو او په دې برخه کې د بحثونو او ستراتیژیو اړوند مشورې ورکړي. ټاپي هغه پروژه ده چې له ترکمنستان څخه غاز د یو پایپلاین له لارې لومړی افغانستان او بیا پاکستان او وروسته هند ته لیږدوي. د ټاپي تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شو، خو لومړنۍ عملي چارې په 2019 میلادي کال کې پیل شوې تمه ده چې د دې پایپ لاین لاره پاکستان او هند ته غاز تر 2023 میلادي کال پورې ولېږدول سي. د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د دې پایپ لاین له ترانزیت څخه بهر کله افغانستان له 300 څخه تر 400 میلیون ډالرو د فیس په توګه اخلي. افغانستان بهر کله 0.8 میلیارد متره مکعب غاز څخه برخمن کیږي او تر خو به نږدې 2000 تنو ته د کار زمینه برابر سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پریکړه کړې چې د لوړ توناژ موټرو د بارولو او تنظیم مقرره لاسره ارزوي. دغه وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ټولګټو چارو او ترانسپورت وزارتونو د ریل پټلۍ خپلواکې ادارې د پانګونې او سوداګرۍ خونې او د بار چلولو ټولنې په دې اړه د یو تخنیکي کمیټې په جوړولو سره سلا سوي دي. سرچینه زیاتوي دا کار د دې لپاره کېږي چې د لویو لارو د ویجاړولو مخه ونیول سي او تر خوا یې د بارولو په برخه کې معیاري خدمتونه وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په زلونو نیواکې سوي چې بارولونکي موټر له ټاکل سوي معیار زیات وزن وړي چې له کبله یې لویې لارې ویجاړې او له امله یې د ترافیکي پیښو شمېر زیات سوی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یوه ایرو یو نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پوند یو سلو یو افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومندر 100 افغانۍ 100 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه تمخه کړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې څېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه دا قضیه راپورته کړې. فریبا ظاهر به نور جزئیات واوروي په سټوډیو کې. د مهرباني.
د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب شوي دي چې په قضیه کې د مظنونو کسانو نمونه او نور زماني جدولونه پټ کړای شوي دي. په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین ونه نه ده سوی، خو په قضیه کې د دوه کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې د اخیستلو هڅه کړې ده، خو د هغه کس نوم نه ده یاد سوی. په یوې ورته قضیه کې مظنون لږ تر لږه د محکمې د یو وکیل یادونه کړې چې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې یې د هغه په انتخاباتي مبارزو کې د پام وړ مرستې کړې دي. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو وړاندیز ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییز قاضي هاول په واشنگتن کې د اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. د تحقیق له اگست راهیسې دوام لري. په دې دوسیه کې راغلي د عدلي وزارت هغه وړاندیز منلی چې باید ټلیفونونه او ایمیلونه چې لوړاندې ثبت شوي دي وڅېړل سي. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د بخښنې لپاره پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پته دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې د خپل یو شمېر سیاسي متحدینو ته په بیلابیلو برخو کې بخښنه وکړي.
مننه فریبا ظاهر. په اوروزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې ټول نابینایان دي سولې یوازنی ارمان دی. دا کورنۍ چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسي ویل کېږي چې ډېره بېوزله هم ده. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا دریاو د سولی پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څنډه کې په یو خټین کور کې د یوې کورنۍ د څلورو نابینایانو مشر ورور شلکلن سید ولی وهي. کوچني ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چکچکی وهي. کلن نابینا سید ولی چې د دریاو غزل ویلو زیات مهارتونه لري ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریاو ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند د خپور کړي.
دا شیرونو دا سندری دا شوا مې خپل ته لا یو ور پر روزګان کې دا سول راوړي خپل ته دا شیرونو خو دا جره فار جوړوم چې ور ور دا ټک ټک ورکسي او دا جګړه ورکسي نور پر روزګان کې ور ور وینه و درېږي دا سول چې خپل پاک راوړي.
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 3 کلن خور مریم هم نبینا دي.
القرآن الحکیم انک لمن المرسلین.
دا بیا تکلن نابینا کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري. په اروزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه ښوونځی نسته، خو کریم الله ښوونځي ته د خپل کلي د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي. کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دي چې په ښوونځي کې ښوونکي نورو زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ.
دا زما یو کور بیایې الله ته معلمان په یاد در سره ته وایي، کور یې ودان ډېر کوښښ را سره کوي، ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا.
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده. نازو وایي زامن او لور یې له موره نابینا پیدا شوي، خو له دولت او بډایه خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي.
تکلیف را کوم نه نه ما د دې جامه د جامه په تکلیف ځایم، د سپلی په تکلیف ځایم، د خوراکي په تکلیف ځایم، را کوم بل از څنګه زفتو يم دا واس سمانه تلاله دا اساس دې جړنګ جړنګ واس مته مال په لاده خدای دا لکه په ځاب کنه سپکی وشکم دل جاته کې دا اساس دې را کتی با سی اپلای پکښې دي.
پاترین کوټ کې د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونې ده، خو په بهر کې درملنه کېدای شي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې د یوې نابینا د کورنۍ د په باب مو واورېدل چې یوازنۍ هیله سوله ده. په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی، د لومړي ځل لپاره یوه خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیلی ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکو نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چې وایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي.
ما چلو مالک په خو بیزار اخر می سر خلاص وای ډوډۍ دی پخ کړی، حال ډوډۍ خو نه خپ پخ کړی ان مردا وطن کارو د میانه شین پر سار نیم ډوډۍ په خو دا ورځ نیم په خو ول.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکي وای د تیر کلون په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي داخته کسانو شمیر زیات شوی او ځین ناروغان په دې ناروغي مرسی هم دي. د میرویس روغتون د داخله څنګ ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلی وای د روغتون ته هر ورځ 4-5 د ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغي د اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چی بند سوی 4-5 مریض هر روز موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلی وای د نشي توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار پر لپسې ناسته د مالګې زیات استعمال چاغوالی زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي داخته کېدو لوی لاملونه څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغي د په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه څه سیګریټ زیات کول دي، ورزش نه کول، زیات ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیايي سپارښتنو پلي کول ته ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغي لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغي اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم ماته د تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نسوار وخولې ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته. زخه د نسوارو سبولم او د سپین غوښې سبولم دغه د غوړ د تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بستري ناروغ دی، هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپل ناروغي سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي، ورزش کوي، ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله وی خو د زړه په ناروغي داخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خو په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمان پنوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر سوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه د ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې زموږ تر اوسه تر 250 اضافه ناروغان ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړې ده. ټول عملیاتونه کامیاب وو. زموږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونیزه خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. اسدالله لودین د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یانس سټولټنبرګ تیره شپه د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته دا څرګندونې کړې. د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځایه شوو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې. دغلته د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ د تازه جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. دغه فستیوال لس ورځې مخکې کابل کې پیل شوی وو. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابعیا نیسي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپلو خلکو ته د واکسین لومړني ډوزونه په څو اونیو کې ورسوي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته په رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووید-19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیل هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکول شوې. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هرات ولایت کې لسګونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 645 لیټره شراب او پریکرسرونه دغه ډول 249 کیلوګرامه سوډیم کلورایډ وسوځول. د یادونه وړ ده چې پولیسو دا مواد په تیرو دوو وروستیو کلونو کې په هرات ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولي وو. د دې موادو د قاچاق په تور د